شي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو د مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق امیری هرکلی کوي. پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د رواني ګړای د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمیز نړیوال او کورنی موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به ستونزې او سرکار خبرونه هم وړاندې کوو. خو اول خبرونه کرومې د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د ټانک زلې د نیلي کچ سیمینا د پاکستانی پوز د تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي. افغان چارواکي وایي د جمی د موسم راتګ سره په کور دننه د بیزای شو کورونو سره د مرستو لپاره تیاری نیولې دي. د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن په اړه په 18 نقاطي پلان سلا شوې دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی ویلی دی چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی وزیرلی د جنوبی ضلع ډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینا نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوز د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبیلې جرګه راغوښتل شوې دا چې پکې به دغو کارکونکو د تختونې په اړه د یادی قبیلې نه پوښتنه کیږي. تر دا مهال دغو کارکونکو د تختونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرلی او میرامشه د بیا آباد کړې لپاره متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور پردي 13 ورځې د دغې غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم قومونه د چا خور او هغه مره وخت چې هغه سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ څه حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي. آرمی ولون غوړي چې د سی وخت ته دې کړو بس دا بازار واپس جوړ کو. خلک د خپل ژوند بیا هغه سی شروع کې چې څنګه مخته و.
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د دربیازه په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو. افغان حکومت د جمی لار رسیدو مخکې له کورونو بيدای شو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورونو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یو میاشت مخکې په یو غونډه کې له کورونو بيدای شو کډوالو سره د مرستې موظفي کمیټه ته د تیارو دنده سپارل شو. د ښاغلي بلخی په وینا دغه نور بحثونه هم په پام کې دي.
موږ نظر درین کې در هفته
آینده دوی په پام کې لرو چې راتلونکو نه بیا غونډه وکړو او د ته په پام سره چې د جمی موسم ته ډیره لږه موده پاتې ده وګورو چې څه تیاری نیول شوی او کوم کارونه باید وشي. د کډوالو د چارو وزیر همدار از یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورونو او کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسي روان دي. تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په 18 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې به د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د یورپی کمیشن مشر جان کلوډ جنکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخې به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې 1 لک نور ځایونه برابرول وي. جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي. جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو شمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي. د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلس کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشریدي هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول، کډوالو د سلووینیا خواته مخه وکړه. په تېره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا څه باندې 2500 دا کډوال سلووینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلووینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشریدي ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي، نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډي د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د بریټیش کولمبیا د ډوفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 20 سیلانیان څوار وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړي شوي دي. په بریټیش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دی چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هېواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماتې ومنله. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدلی شي. ورجو د دې خبرونه د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي.
نو د پکې کار بیرته د چوپین وروسته ما خامره روان وو په جنوبي وزیرستان کې ملي کسې لاکه د ومنه معلوم څه چکر دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
چې اډمنستریشن هم په دې اړه کې سنجیده دي، آرمی ولوم غواړي چې د سیوخت دي کړو بس دا بازار واپس جوړ کړو، خلک د تخپل ژوند بیا هغه سي شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
د خیبر قبایلی سیمې ولس وایي د بجلی د نشټوالي له امله د څښاک د اوبو ستونزه یې هم سیوا شوې ده.
ویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانه شي ویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. زنانه هم ګړی راوري پیو ګړی باندې چېرته هغه پوره کیږي.
د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې ونې د خبرونه ستونزې او سرکار هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه د سر راپورته. د خیبر پختونخوا په شمال لویدیز ټانک کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکو ادارې کارکونکو تختولې دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکو د پاکستان د اف ډبلیو او پوزي تعمیراتي کمپنۍ پنجاب ایالت اوسیدونکو دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه زموږ همکار ربی شفق دا راپور برابر کړی.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکو تختولې دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخپټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنی لیکه سیمې څخه تختولې دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتی ځواکونو په جنوبی وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکي ګمزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه 24 مزدوران له کار څخه څوک چې د پنجاب تعلق لري نو دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبی وزیرستان کې ملي کس علاقه ده د ممکنه معلوم مساحه اوچت کړي دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده. ورته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. دا یادونه ورده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خور مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره یې غونډه شوې او د بازار بیا آبادولو په اړه یې خبرې کړې. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرانشاه بازار به بیرته آباد کړي خو دوی وایي د تاوان ظالبه ضرور غواړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
د شمالی وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او دوران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروي روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونو د چا خور او غمر غوښتي چې غي سره موږ دغه د بدکارې خبرو کو چې آیا موږ څه حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمي ولون غوړي چې د یو وخت کې کرو بس د بازار او پس جوړ کو خلک د تخپل جون بیا هغه سي شروع کې څنګه مخته د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شي دي هغه د پرال لډي موږ سروي شروع کړی دا دغه کې سونه موږ پټه ټریټ لیول باندې ولګل چې هغه منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مونږ کوشش کوو چې کم د ریټرن روانه ده زر نظر 30 شي او خلک زر نظر خپل کورونو تورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تم لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي خو چې کم توانونه وراوړېدلی داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالبه باندې څو غوړه جرګه وکړل گورنر کسا جی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ست دی خو اوا پر میج یکی نو جوړ شوای دا نن نو سای جی کیم وشو میش پیرا اطمینان حاصل شو لیک دی میز نه پښتنه وکړل چې څو د مارکیټینا د میر مشا بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی تو سه می سره امداد وکي او میز دا ورته چې څه چې کلا د میر مشا بازار بوداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی ور سره مشته یو ډیټ کښېږدا چې پخ تاریخ باندې میزه دیر شي او دا د کمپنی ولانو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خانوای تر اوسه یې ډېرې جرګې کړي او نن غونډه کې چې ور سره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلط پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سختدري د وسلوالي په ناسم استعمال سره ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علي بابا خیل وایي موږ د لسیزو راهیسې د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یو برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکو غربت او جهالت دی، نو بل برخه بیا پر دې عقیده ده چې سختدریزۍ د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقالېونکو په خبره پر دې ډېر کم بحث شوی چې سختدریزۍ کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخ تکړه. پوښتنه دا ده چې ترګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نورې مرستې کوي. باید چې د پاکستان رسنۍ، قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کښېني او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه په کار ده چې د ترګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سختدریزۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکي بد چلند ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستاني طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه پډاګه کوي څوک چې ځوانان سختدریزۍ ته راکاږي. کچیرې ځنې حساسه کډوال ځوانان د سختۍ او لکبله د وسلوالو لاسو تلویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمہواري جوړیږي چې دغه مخه ونیسي. همدارس په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان، پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میلا اوږده پوله هم سختدریزو ته خموخه برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولی بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونو ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت څومره هم سرکاري روغتون ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د طارق اورګزی ناورو.
په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال لډیو دوای ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي. مشر مشال لډو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري نو په کار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه به شي جوړه ده چې تقریبا 18-20 سال کیږي خو هیڅ قسم د سټاف ورته نه راغلی. واده یې راغلی واخبر کې کال نیم تیر کړو بیا څه کله طالبانو یا الغار وبوند رالو نو سره بالکل ختم شواله ویخ کونه هم ختم شي دي او د بیچیو یا د ډیسپنسری دایوانا د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ډیسپنسری لګي لگیږي یو اسپیټال لگیږي د 10 کال کې به د دور زیات ده
په منځني کورما کې د جون میاشت 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي په موسوزو کې پوځي عملیات او وسلوالو سره د نخټو له عمله د خلکو کورونو سره یو شمیر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسیدلې دي په مندوخیلو کې امن راتلو وروسته ځای خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي خو خلک وايي شاوخوا دوه کاله تر وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو د صحت محکمې له مشر چارواکي ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د نخاتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسري او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیل شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
تاسو ستونزې
ورنور ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لو شډینګ له وجې ټیوبیلونه بند شوې دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي دوی وای چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټیوبیلونو نه پرې اوبر او باسي نور تفصيل د فرحات شینواری ناورو
د خیبر جن سید د لوړګي سیمې خلک وای چې د تیر څوره زورای سي دلته بجلی په مکمله توګه بند شوې ده چور سره ټیوبیلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده په دې حق له د لوړګي زخخیل سیمې یو تن میرزمان پر دې مشال ریډیو توای
ټیوبل په بجلی چلیږي چې بجلی رانی شي ټیوبل به څه چلیږي د اوبو موږ ته ډیر مشکل ده ارڅ په اوبو باندې روان دي وزنانم ګړای روري پیو ګړی باندې چرته هغه پوره کیږي مشکلات وبم چې کوم زنانه په سر باندې راوري ډېر د لره نه وړم او شومان دي ټول تکلیف تکلیف ده
او د سیمې او مشر زړه ورخانه پر دی وای چې دلته دی ټیبیلونو ته د بجلی او ځان لا تار ور کړل شي
کې یو کېبنا یو بل لرنه د ورکی ټو ویلولا نو په کوز چې موږ ته بجلی را پرګلی بجلی نشته په چا بیس ګنټه کې یو دوه ګنټه بجلی یم را شپه په درې بجرو شي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف ته زنانه هم غرونه او بروري املانځه او په نشته نو تکلیف ته تا جوړ دی
او د سیمې یو بل مشر اشرف اپریدی وویل
خو دې وبونه بغیر گزاره نشي کلی او کورو کې هم وبنښتا نو موږ د چي پوریس کې کم سه کا د ټوبیل په سر باندې شپږ ګنټي بجلی راکالې شي نو موږ مسله به حل کیږي
د خیبر جن سي پلوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسي مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
نمبر دا هو کته نه لوټ کم منګل را کوي کنه دا اوس په پیډری و یو لګه شپاره پیډری دی انته کې انته پس تقریبا دا یو پیډر نمبر راځي دا خپل تا وی پی ڈی سی جوړ کړی دا پېښور د سپیس سنټر دا غینه په موږ لوټ شړین کې هلته میټری منته لګولې دي منګار او زوایو چې را خلک څنګه دي خلکو ته بجلی نشتا خلکو ته اوبه نشتا موږ بیا وته وای بیا هم وته ولې بنوایو موږ چې دا تل تناسب مو هوي چې دا عوامو د خېګړې لپاره چې دا بجلی چالو وي موږ خوشاله یو
د خیبر جن سي د لوړګي خلک وای چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبیلونو نه پرې اوبر او باسي او د غستون ځای هوار شي فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر جنسی
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو
او د خبرونه په دې برخه کې وردو 400 ته 400 کې غنی والی شوې دي او غاڼې شروع شوې دي او د غلطه زمغه همکار شبیر جان هم ورغلې نو راځي چې د یو غاڼې سیل در باندې وکړو
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د تیرو څو هفتو راسي غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی او وړاندې چې کوم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي او همدغه وجه ده چې د ګوړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادي ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د تیرو دیرشو کلونه کار کوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداري خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو. بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو او اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل دی مشینان رالل اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره وباسي درې پوره وباسي بس بیا ځي ځان ته بیا غم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼي ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي او په یو پور راحتو کې خوشا څلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرل کېږم او دا ګاڼې کېږم یو کال د پی غریم ولروړو ځکه ډېر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي دی چا ډېري په دې باندې په جنریټر یوه ګنټه لګي او په خولو باندې پې چې مضبوطو چوکماري لکه داسې لګ شي دوه ګنټې بې لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل دکې چې را تیارې خو یار بس په یو پور باندې به څلور ګنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي
نه نه خو یارې دوستې کې راغلې دا څلور پوره دي او د تیارولو په دې باندې وو کسان
یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړې استعمال ډېر مفید او په ډېرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګوړو شربت او چای ډېر عام استعمال دی.
ګوړه خو ډېر ښه شی دی. د ګوړې خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی. چایو کې د هغې استعمال دی. شربت کې د ګوړې استعمال دی. بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته په امرسو کې هم دغه کوي د ګوړې استعمال کوي په غونځاخو کې د ګوړې استعمال کوي. ګوړه خو یو ډېر ښه شی دی او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړې نه خوږې روټۍ هم خم پخېږي او بله خبره داره چې لکه سړی روټۍ خوري نو هم ورپسې ګوړه خوري که نه.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځو شپو ګاڼې او د ګوړو جوړولو عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستو کې کندوز ښار ونیو او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ. افغانانو پر خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړی او د خپلو ښارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلي دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا ورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیو هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یوه اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلوونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړ دغه ښار د هغه کور په څیر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلیزو وژنو پر ښځو یې د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې. د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین و اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شا تمبول شوي خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړي دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګي. درنګ سات کې پښتونخوا کې د سهار لسنی مې بجې کیدون کې دي د خبرونو لنډیز. د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناتې جدل شوی چارواکي ویلي دي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلوم وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کړې لپاره یې مطالقه کوي سره خبرې کړې دي. افغان حکومت د جمی لا رسیدو مخکې له کورنۍ او بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. تیره ورځ په برسلس کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په ولس نقاطي پلان سلا شول چې له مخه به یې د بالکان هیوادونو ته د تارکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. تاسو مشال لیډیو ته غوږی او سرته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زموږ همکار رابی اکرم خان وړاندې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د سلویښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له دسې حاصلولو په کوشش کې وي، باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخري کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کمک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه د امن او امان په حواله سغټه پیښه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو سلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دی ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل کارت په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړو. ادارې وایي په دوبی کې د انګلند خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہدارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړو. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د لسلو کروپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانې به هم دوچند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرو لسو کارونه د اعتمادې پورې ژوند کوونکي گیتا نن نوې ډلي ته روانه ده. هغه سویلی خو نه شي خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډلې ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وای د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی ان ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 60 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد را واوړي دا هلته کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغه ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګي بایجان کې د گیتا غونتی د یوې پاکستانی ماشومی کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغه اوس خپل کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګری وایي دوی به په هغه پسې ډیر خپوي، خو پر دې خوشاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د پرمختګ په کارونو برخه واخلي. هغه وایي د هر څه د دې لپاره ډیر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي د هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبیلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل یو لیکنه خبره کړې او دی وایي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمباری په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیره اوس زیاته شوې ده. نور تفصیل د اجمل انورو.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو رپورت کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمباری کې د وژل شو کسانو د شمیر د سیاتیدو خبر ورکړي او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر 150 تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي د پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړونې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په 2 ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډیدلې دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر شمیل خولي وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پا پای کې ویل هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحد ډاکټرانو پر دې روختون د امریکایي الوتکې د بمباری په اړه ډیر بي ثوابه پوښتنه شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهیده چې روختنې هدف ګرځولې، آیا طالب وسلوالو پر روختون کې مرچل نیولای وو، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي وو چې روختون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تیروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپریس ټریبیون رسپانې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته رسیدلی. رسپانه وایي له دې ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورسپانه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوې چې د ولسي خلکو د مرګ شوب لپاره راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپریس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورسپانې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتونو چې سلګونو زرو کسانو ته جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو، د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړې ده چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله ووزي. نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپای ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپای ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خبره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادې رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړل شوی.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا گویا
مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې غنی اروپای ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوی. ما تر اوسه په دې اړه له هغه څخه هیڅ نه دی اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریک شوې.
افغانستان شریک نشو.
د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمنی له اروپای کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواستې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغه ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې د خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي.
ما همیشه از اینا خواستیم که
موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وي. موږ له دوی څخه غوښتي څو د خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزه د پریکړلیک په مسوده کې چې یو کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړي، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلاديش د کډوالو یادونه هم شوي چې باید خپل هیوادونو ته ستنه کړی شي.
په افغانستان کې پاتې کیږو او د افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږي مرکز پرانستل شو او د زون د مسول د پیژندنې مراسم تر سره شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکې.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قومندانی په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قومندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چاري هم پرمخ بولي، د خپل خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قومندانۍ سره په همغږي کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به مشتور امنیت قومندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانون پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بساکولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې به وکړو تر څو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړي شي.
پلی خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې 13 هفتو کې تاسو ولیدل چې علماء کرام قربانۍ فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې هم دا همغږي زیاته شي، د مرکز سره به لا زمونږ نور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفی او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروری وی تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک را لیسو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی کوویل
از اینکه سر ما اعتماد کردن
لدینه چې په ما باندې باور شوه، زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو می هم دل تشپک کله خدمت کړي او اوس هم حاضر يم چې خدمت وکړم.
حال هم حاضر هستم چې خدمت یې انجام ورکړم.
د ویلو د چې د 202 شمشاد زون د امنیتی ادارو د همغږي دغه مرکز د 22 ولسوالۍ بنګاسي مکی د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د امنیتی ادارو ترمنځ به پچارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې ستونزې او سرکار. د نن په ستونزې او سرکار خپرونه کې به تاسو د کورمې قبایلي سیمې تر څنګ د ټولو قبایلي سیمو د کروندګرو د ستونزو په اړه واورئ او په دې لړ کې د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې د فاټا سیکریټ د کروندګرۍ د سانګې د ډایرکټر ځوابونه به هم واورئ. نو راځئ چې واورو ستونزې او سرکار. دمشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي کروندګر وای چې کسو هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزي دي او ځمکې دومره شنې دي چې هر فصل پرې خو پریمانه کیږي. خو د دې په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروايۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ هم دغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول. آیا هغه کې بغونه او مخکي لکه سبزیونه کې دي
او بوجر موزمات کومي او فصل ده په دې زمکه باندې کې ډېر زرخیز زمکه ده. خود دي صرف د وبو څو کومه غوډه تنظیمات نه شته دي.
وخر محکمه کم ده کی او بو سورس جوړ کړی دي او وبې التراغون لیکلی دي او جمع کړی دي. نو هغه دینو کې اوس منګه سکیمونه شروع کړل په ټول جنسو.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستوندو زمونږ همکار طارق ورغری اداره پور برابر کړي ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د میربا کروندګر وای په ډیره مشکله خپل زمکو ته او بو ورکوي ځکه چې د سیمې کم غټه ویله ده هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډیره او بو ورنه په لارو کې ځای کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کار قابل زمکې دي هغه ټوله د دغه ویلې نه خړوبېږي. یا خود په نامه یو کروندګر مشال لوډیو ته وای په سیمه کې دوی ډیر بد صورتحال سره مخامخ شوې دي ځکه چې دوی ته ډیره او بو تر کروندې په پورا ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي اندس شان پوتې شول. آیا هغه کې بغونه او مخکي لکه سبزیونه کې دي ورپسې لکه تخمونه مو چولو خو ارس بیره کولو اوس خو کیږي خو لکه برانه سره ویلشتونه دي هغه وسړنګ دي وسړنګ نشته ده
ساده خارنه 15 کیلومتر لاره میرباغ سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو ژوند په کار کاروندې ولاړ دي عبدالمجید خان چلالک په نوم مشهور دي مشال رډیو توای په سیمه کې زراتو ته ودانه ملاويږي چې د دې یو غټه وجه ده چې دلته کې کاروندګر د زمکو په خړبولو کې ستونزې لري
دلته د وړي په وخت کې خو غنم کېږي اربشه کېږي و سره مثال مونپلي کېږي و دا سیبین و دې داغه کېږي او مطلب دا دی چې بیا د منی په وخت کې دا ماش کېږي او جوار کېږي او بوجره موزه ما ته کوم یو فاصله ده په دې ځمکې باندې کې ډېر زرخیز ځمکه ده خو دې صرف د وبو حکومت غوښته تنظیمات یې نشته دي
کاروندګر وای تړلې نه راغلي د غویلا بادامینه ترمیر باغا پورې ټوله ځای پر ځای ځانمن شوی ده حاجی لالمت خان په نامه یو کاروندګر او مشر مشال لډیو دوای په سیمه کې ویلې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا 2000 پیسې منزور شوی وي خو بیا هم د غویلا جوړ نه شول
دوباره منزوري وشه د مود میر په حساب حکومت هغه ډنګ کړه کور د پاره چیرې دا موږ جوړو خان ته خبر را داد چې درې کول د ونیم کول کیږي بیا به د می پرې وښول خبر وره به د مینه د خپل د میر باغ ویاله پاتې دي ته کومه کاچاپ لري نه ویاله هغه وړاندنګ کوي چې ان وړاندنګ مو څه گزارو سره کړه نو دا سوال کو خبر را څه کچو ته ټیکا ور کړی ټیکا دور سره خبر وکي چې بیا ټیکا دور سره نوی خبر را ته دا ویاله مت جوړه کی
پسې مکه د ریګیشن محکمې مشر اس ډیو هدایت الله مشال رډیو توای دوی سره دمر فړنيشته چې د سیمې دغه مسله په سمدستي توګه حل کړي دوه پراتون کې ترقیاتی بجټ کې بچ سمرا ویلا د پخیدونه پاتې ده هغه به هم جوړول شي واضح دی چې بکورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نور ستونزو سره هم مخامخ
د کورمې قبیلی سیمې د کروندګرو د ستونزو مو د فاټا سیکټر د زراعت د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کې خو دی او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاص توګه په کورمې قبیلی سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبیلی سیمو کې د اوبخور چې کم نظام دی دا غي د پاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ
او کم کم ځینې کې ویلې استابلیش کړی دي نو هغه باندې ما اوم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کمې زمکه سره دا هر کم چې تفاټا کې زیات زمکه چې کم دان دا شارې به کې ډېر زیات دي چې کم ځای کې دوی د اوبخور محکمو محکمی کم دے کی اوبو سورسز جو کڑی دی او اوبیا الترا غونڈی کڑی دی او جمع کڑی دی نو آغا دینو کی اس منگا سکیمون شورو کل پر طول ایجنسو کی پا یو خاص ایجنسے کی نا پا ار یو ایجنسے کی منگا کوشش کو چی آغا دے کی دویرا منگا زمکی آواری کن او زمکا ورلے جوڑ کو آغا شال زمکی چی آغا دیوانی زمیدارانش کی دی اور لمنگا سنی کو پاوی باندې ورلا منگا لین ریکلیمیشن وګه منگا وای چې زما کې جوړ شي نو بیا دا غي ته اوس سره منگا سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پښتنو باندې سره پاوی باندې من کار کوم خو یاد لرا زما مختمه چې کومه ده نو منگا دا ډیولپمنټل سکیمون نو ولا کار کوم نو هغه چې څومره حد وی هغه پر پور و من په هر ډیم باندې ارده کی چیزی دو بخور کنه که جوڑی کلی دی نو آغا ده که با آوی سرا منگا بخور او بجوڑی کلی دی لنتا با سرا منگا مکه جوڑم پا دی ایسا که ما دا تیر روز که دا باڑی علاقه اوکا تا
جی
او کم چه آغا ده که باڑی سرا خوش دغا چه کم تحصیل ده دغه کې زما محکمه لګیا ده خلکو له ځمکې جوړوي او په هغه چې ځمکې جوړې شي نو بیا به پرو سره موږ سبزیم کړو او سره به چې کوم دی نو د موسمه سبزی به هم کړو او دا به سره کو دا به ته ډیمانډ سټیټ کوو به
فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې چې کوم کروندګر دي اول خو که دا ووایي چې دغه کروندګر چې موجوده کوم فصلونه کوي نو آیا دا فصلونه د هغوی په ګټه دي او که نه تاسو دوی ته نورې طریقې ښایي او دغلته د وبخور څه انتظام دی
ټول کورم ایجنسی په درې وسو کې تقسیم ده
جی
یو چې کوم دی نو اپر کورم دی
او
بل لوور کورم دی او بل سنټرل کورم دی
جی
هغه ده کې موږ په سنټرل کورم د پاره د مغوزانو اعلى قسم مغوزانو موږ نرسریانه ولا ګول او دا غینم بوټي خلکو تقسیم کړل 10 لاکو بوټي هغه ده کې سنټرل کورم کې داغ نرسونه تقسیم شوی دی او آغا غوی تا کرل شوی دی دا حق اسما غوزان دی اغا پزیده دی خلق داس غوزان او کری جداغی پیداوارم کمی او کوالیتی هم خراب ویل دا حق اسما غوزان دی دا پیداوارم در کی او دا دی کوالیتی یعنی میار خو اوم بی پیداوار اوم خوی بیابم دا ارزو کما محکم زراعت بنیادی طور چې کوم دی نو دا نه کوي چې ګنې ټولو خلکو له کار وکړي مونږ کوو ډیمانسټریشن
یو لږ سیم واخلې هغې کې خپل کار وکړي او د هغې د وجې نه بیا هغه خلکو ته ښایي چې داسې کولی شي
هغه خلکو ته مونږ ښایو او هغې کې مونږ د هغه ځمکه د زمینداري هغه انپوټس ورله مونږ ورکو هغه ښه تخم شو وسره کوم نور انپوټس چې کوم کیدی شي مونږ ورله ورکو او هغه په دې طریقه مونږ هغه یو زمیندار پټي کې ټول یو اساس دي هغه نه ګیر چې اپیر چې هغه سره کوم زمیندار نو هغه مغه ته ګوري
هغه
زمیندار خو به هر سره په خپل کې یو حکومت خو بده نه کیږي کنه زمیندار خلکو
ته فسیر رحمان صاحب د منځنۍ کور می خبره وشوه دغه دګي د غوزانو تر څنګه دغه دګي د چایو تاسو یو تنظیم برابر کړی چې د چایو فصل وکړو بیا د زیتونو د فصل یو خبره شوه نو آیا دغه فصل نور فصلونه هم تاسو کوي
په چایو باندې محکمې پیسې ولګولې چې دا موږ په هغه ځمکو کې وکړو چې کوم ځمکو کې هیڅ یو خبره ده په سنس کې چې هغه د ځمکې اساسیت او تیزابیت معلوموي موږ زیات پر ځمکې اساسي دي او چې کیږي په تیزابي ځمکو کې چې هغه پیچ د ست نه کم دی نو په فاټا کې زه په دې خو قرضی ته ورخو به داسې وکړی شو چې به منګ کوشش وکړو پیچ به مصنوعي طریقې سره منګ کام کو او هغه پیچ به بیا اوچت شو اساسیت ته بلالو نو اوس وخت په چیو باندې منګ په فاټا کې کار نه کوم ځکه چې دا په لانګ رن کې یعنی په ډیر وخت لپاره دا ناکام طریقه ده زمونږ د ځمکو اساسیت چې کوم دی نو دا تیزابي دي او سر زمونږ سمکو پیچ چې کوم دی نو دا اساسي دي یعنی د ستنا زیات دی د ستنا د 8.5 زمون عام پیچ دی د پولو زمکو کرکیری سایل وته مونږ وایو او د چیو ضرورت چې کوم دی نو هغه
نو ستاسو مراد دا دی فسیر رحمان صاحب ستاسو مراد دا دی چې په منځنۍ کورمو کې کومه د چایو یو درې څلور کاله مخکې یو تجربه شوی واغ ناکام شو
هغه ناکامه ځکه چې دا په یو ټرایل بیس باندې شوی و دا په سواد کې شوی و دا په هزاره کې شوی و نو هزاره کې خو کامیاب و ځکه چې هغه ځای کې باران ډیر کیږي او داغه کوم داغه وینو کې دا پیچ ملاوی دي چې زمزم کې ملاوی دي دلته نه ملاوی دي دیم نمبر خبره تا دا آلیو کوله ٹھیک شو نو په آلیو باندې منګ په کور میجنسي کې اوم آلیو دی دي په اورګزې ایجنسي کې اوم آلیو دی دي په باجوړ کې اوم آلیو دی دي تاسو په ار په بنار کې هو مرنشم ویلې خو په سود کې اوم چې کوم دی آلیو دی دي په نار کې آلیو ونګل اچتا
جی
خدا ټول زنګرون دا ټول زنګرون کې چې کوم قسم دی نو هغه نه تیل ډیر نو دي مونږ هغه کې کوشش دا وکړو د سوکارو راځي مونږ هغه کې کوشش کوو چې مونږ دغه زندلي بوټي ونی چې کومه د زیتون دی په دې کې مونږ شخص راشو کوو په دې کې مونږ قلمونه ولګو د هغه قسمونو چې هغه خپې داوار ورکی هغه کامیاب
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل